تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
بشری حقوقونه هغه څه چې په افغانستان کې تر ډیره درنوي ورته نه دی شوی او تل په بشری حقوقونو باندې تیرای شوی دی. د ماشومانو، زلمیو، پیغلو، خزینه او نارینه و حقوقونه تل تر پښو لاندې شوی دی. دولت چې د خلکو د حقوقونو خوندي کول کیده هم نه دی توانیدلی چې د خلکو حقوقونه خوندي وساتي. د افغانستان د بشری حقوقونو خپلواک کمیسیون هم کوښښ کړی دی چې دا ستونزې له منځه یوسي، خو دا کمیسیون هم نه دی توانیدلی. آیا د بشری حقوقونو پر وړاندې ستونزې او ننګونې مخ په زیاتېدو دي او یا کمی شوې دي؟ په دې اړه د کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار داسې وایي.
دغه څوارلس کاله چې تیر شو د بشري حقوقو موضوع په قانوني لحاظ باندې زموږ اساسي قانون کې راپیدا شو، په پالیسیګانو کې او په ټولو رسمي اقداماتو کې بشري حقوقونه شامل وو. ځینې استقامتونو کې پرمختګ وشو په دې کلونو کې، لکه د تعلیم حق پرمختګ کړی دی، د ځینو څوک انکار نه شي کولی، د بیان ازادۍ پرمختګ کړی دی، عدلي او قضایي ارګانونه هم نسبي تضاد لري، د صحت حق امکانات ښه شوي دي نسبت پخوا ته، او شخصي زندانونه د منځه تللي دي، او اوس په قانوني معیاد کې دوسیې څېړل کېږي چې وسم د التوا دوسیې او د هغه کسان چې جرم ورته بیسي منصوب نه دی کله ناکله نیول کېږي. د شکنجې موجودیت په دغه قانونو کې ډېر زموږ د نظر لاندې و، همداسې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د کوچنیانو حقونه، ملکي تلفاتو مسله، د بېځای شوو کسانو مسله، د مالیت لرونکو کسانو د حقونه، دا مسایل وو چې په دې کې لږ څه پرمختګ شوی دی. ولې ډېر څه نور هم په کار دي چې وشي تر څو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. د اساسي قانون په بنیاد باندې دا دولت مکلفیت هم جوړېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون صلاحیت په دې د بشري حقونو په عقل باندې ډېر محدود دی. یعنې موږ د بشري حقونو څخه نظارت کوو، یعنې څارنه، او د بشري حقوقو کچې ته ځای کېږي، د هغوی نه ملاتړ کوو، او درېیم د بشري حقوقو د خوالو لپاره کار کوو. ولې حراست او حفاظت د بشري حقوقو د هغې تمان لپاره کار کول دولتي مکلفیت هم دی اساسا، ځکه دولت په شپږمه ماده او اومه ماده چې یو ملي تعهد یا ملي ژمنتیا د بشري حقوقو په اړه ښودلې ده، او یو نړیواله ژمنتیا چې زه نړیوالې ادارې ته احترام لرم، رئیس دولت او نړیوال کنوانسیونونه په دې اړه باندې مراعات کوم.
بل موضوع چې تر ډیره په دې قانونو کې د کمیسیون په خپلواکۍ کله کله نیوکه شوې ده، خپلواکۍ کله تر سوال لاندې راغلي یا سیاسي فشارونو لاندې راغلي ده.
زه فکر کوم چې خپلواکۍ د ملي نهادونو د حقوق بشر د اړیکې وصول سره سم، او د درنوي کال د ملل متحد د قطلانۍ د وصول سره سم، او دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دندو او واکونو او تشکیلاتو د قانون په اساس باندې یو څو معناګانې لري. یو دا چې دا کمیسیون خپل برنامه‌ای کارونه د هیچا دکتې او د هیچا سفارش ته ضرورت نه لري چې څوک ورته ووایي چې کوم کارونه وکړي کوم کارونه، دا کار موږ ساتلی دی، دا کار هم کړی دی. بل دا ده چې د گزارش ورکونې په سلسله کې من یوازې د پارلمان کلنۍ اجلاس کې شروع شي، دا د ټولو ملي نهادونو د حقوق بشر په اړه باندې کار کوي. دا یې مکلفت دی چې د ملي شورا ته د یوې میاشتې دننه دننه کله چې اجلاس شروع کېږي، موږ د بشري حقوقو وضعیت د تېر کال وضعیت انځور ورکوو او هغوی ته ګزارش ورکوو، او په عین حال کې رئیس جمهور ته هم یو کاپي یو نقل دلی لیږو. ولې هېڅ مادې ته بل چا ته موږ ګزارش دي ناستو، او د مالی امکانات چې مونږ د هغه عمومي کومکونو کې چې افغانستان ته راځي، د هغوی د کومکونو اساسا دولت باید دا مکلفیت په غاړه ولري، د نورو نهادونو په توګه باید د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په توګه باندې. ولې دولت تر اوسه نه توانېدله چې مونږ په مالي تمویل کې د دغې تمویلاتو مثلا دولت په کومکونو کې شامله ده، په دې کې هم مونږ تاسو ګټې نشي کولای. او بل د کمشنرانو انتخاب کې رئیس جمهور دا ټول په جهان کې اصول دی چې فرمان ورکوي د کمشنرانو د پنځه کلنې دورې لپاره. ولې په جریان د تصدیر امورو کې هیڅ او فشار او عزل و انفکاک کې رئیس جمهور دا نشي کولی، تر څو چې هغه خپله د انفکاک شرایط په دې خپله کمیسیون کې کمشنران پرې تصمیم ونیسي او هغه شرایط واقعا خپل لاندې شوي چې رئیس جمهور ته پېښاز وکړي د یو چاند انفقاد په خاطر باندې، یعنې په خپل سر باندې رئیس جمهور دلته انفقاد هم نشي کولای، عدل هم نشي کولای د دې کمشنرانو. دغه استقلالیت ده او دا خپلواکتوب ده، او موږ په دې کې تر اوسه پورې د دغسې فشار چې مونږ د خپل صلاحیتونو او د خپل کارونو ودونو کو او هغه کارونه پرېږدو، دغسې فشار تر اوسه مونږ نه دی لیدلی.
لوی ستونزې د بشري حقونو په برخه کې په افغانستان کې کومې دي چې نه دولت ورته تر اوسه رسیدګي کړې، نه نړیوالو مؤسسو؟ تاسو ویل موږ اجرایي اړخ نه لرو، یوازې کوښښ کوو راپورونه جوړ کړو، حکومت ته یې ورکړو، تر څنګ یې کوښښ کوو له خلکو سره مرستې وکړو. کومې لویې ننګونې دي د بشري حقونو پر وړاندې په افغانستان کې تر دې دمه؟
ډېرې ننګونې او هغه اړخونه چې ډېر کار تر اوسه پورې پکې نه دی شوی، یا بېخي نه دی شوی، یا لږ کار شوی دی، او زموږ دپاره د نوي حکومت چې رامنځته شوی دی دا د یو فهرست په شکل کښې د حکومت ته مونږ وړاندې کړی چې په دغو دغو برخو کښې باید ډېر کار شي. نو ټیټه ستاسو مسله په سر کښې ده چې په دې عقله باندې ډېر پرمختګ نه دی شوی، او په جنګ کښې متاسفانه د جنګ د دواړو خواوو نه ملکي ضایعات رامنځته کېږي، هغه انسانان چې د جنګ فریق نه وي وژل کېږي. په دې عقله باندې ډېر کار نه ده شوی چې څرنګه مونږ کولی شو ملکیان په تحفظ کښې کړو. دویمه خبره د بې ځای شویو کسانو ده چې په جنګ کښې او یا د طبعي آفاتو د مخې یو بې ځای کېږي، او په اوله درجه کښې د جنګ د وجې نه. متاسفانه چې د کندوز جنګ وښودل په دې تېر کال کښې، د هلمند جنګونه وښودل، په نیراس کښې د عبدالباري جنګونه چې د مختلفو ګروپونو تر منځ روان دي، د مخالفو ګروپونو. نو دغه بې ځای توب، د بې ځای توب خبره یو هغه خبره ده چې واقعا ډېر کار باید په دې عقله باندې وشي. دریمه مسله د شکنجې مسله ده چې په دغه 15 کلونو کښې یا 16 کلونو کښې چې مونږ کار وکړ، که پخوا په اوله کښې شکنجې د یو معمولي شکل کار په قسم کښې اجرا کېده، ولې اوس مونږ د دې دعوه کوو چې په سیستماتیک ډول باندې شکنجې نشته ده د پالیسۍ له مخې؟ ولې دلته والته اوس هم شکنجه شته ده، موجوده ده، د دې د مخنیوي لپاره ډېر کار وشي. باید د ښځو د حقونه، د کوچنیانو حقونه، د معلمینو حقونه، دا ټول هغه مسایل دي چې نسبي پرمختګ پکښې شوی دی، ولې نور هم پرمختګ ته اړتیا لري. او عدلي نظام ځینې نور مسایل دي چې د بشري حقونو لپاره ښه ماحول جوړوي. د فساد د مخنیوي لپاره کار کول د بشري حقونو تعقل لپاره ښه میدان جوړېږي او ښه ساحه ورته جوړېږي. دویم، د ناقانونه وسله والو کسانو موجودیت په افغانستان کښې، ځکه چې هغوی یا خپله نقض بشر کوي، یا د هغو ناقضینو لپاره پناهګاه وي، هغوی ته پناه ورکوي دا خلک، د دې واقع کېږي. دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو لپاره ډېر مهمد واقع کېږي، نو دا کارونه هم باید وشي.
یوه بله مسله چې ډېره نیوکه پیدا او بشري حقونو هم په دې مسلې څو ځلې راپورونه ورکړي دي، له ماشومانو څخه ناوړه استفاده، خصوصا د جنسي تیرویو مسئلې زخت ډېرې دي. په دې اړه دولت په خاصه توګه حکومت څه کړي دي چې ستاسو رضایت یې ترلاسه کړی وي؟
زه فکر کوم که د جنکیانو خبره وي، د یو قانون 3 کاله د مخه تصویب شوی دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، که د جنکیتوب په مسله وي، د هلکانو په هکله باندې متاسفانه چې قوانین زمونږ لا د جنسي تجاوز په هکله باندې ډېر شدید نه دي. مونږ د جنسي تجاوز مسله په هلکانو باندې لکه جنکو هم تر ډېره وخته پورې دا جرمي وصف نه لره، یعنی مونږ ته نه لیوات لرو، لیوات لرو، او کېدای شي چې لیوات واقع نه شي. ولې داسې اشکال وي چې د جنسي استفادې او د ګټې پورته کولو د اطفال لکه د بچه بازۍ په شکل کښې، یا د لمس کولو په حالت کښې، یا د نور تاوتریخوالی چې دی، یا د بدبدي په شکل کښې، د دې ماشومانو خرڅول، راخرڅول په جنګ کښې، د هغې نه استفاده کول، او دغه مسایل اوس مونږ د یو قانوني لایحې باندې کار کوو. وروسته د هغه نه چې مونږ دا د بچه بازۍ په هکله باندې منفور پدیدې په هکله باندې یو راپور تهیه کړ په ټول ملک کښې، اوس دولت تصمیم نیول، یو د دولت سره کار کوو چې یو قانون لایحه جوړ شي چې ټول انواع د سو استفادې، د ګټه پورته کول د اطفالو نه، دا قانوني لحاظ باندې منع شي. هغه وخت یو هغه ادارې چې په دولتي چوکاټ کښې، ځکه دا د بشري حقونو ژمنتیا هم ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د دولت هم ده، د داسې ساختارونو جوړول چې د عدالت تر لاسرسی د خلکو او د وګړو اسانه کې د دې مضبوطیا لپاره کار پکار دی. د فساد د مخنیوي لپاره کار کول د بشري حقوقو لپاره محیط او فضا جوړوي. همداشان د ناقانونه وسله والو کسانو پر ضد مبارزه او د هغوی دغه زور کمول هم دا هغه دی. د قانون حاکمیت لپاره کار کول، ښه حکومتداري رامنځته کول، دا ټول مسایل دي چې د بشري حقوقو لپاره ښه محیط جوړوي.
ډیره مننه ښاغلی بیدار.
SBS رادیو خبرونه، روان حالات او هغه کیسې او مطالب چې تاسو ته زړه درکوي، دا ټول تاسو په ژبه. خبرو کې ګډون وکړئ. sbs.com.au/pashto